السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماسپښین دوی بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د بلخ والی خبرداری ورکړ چې شاید د ملي وحدت حکومت دوام ونه کړي. دفاع وزارت په میدان وردک کې د 15 طالبانو د وژلو او لسکونو ټپي کېدو ادعا کوي. اټکل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدراعظم یو نږدې ملاتړی د دغه هیواد موقت صدراعظم وټاکل شي. بشپړ خبرونه. د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې بیغونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې له دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. د یوې د ائتلاف په پس لوی او پس پراخ شي یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کژب شه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشران وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4208 تنه ټپیان شوي دي. د راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې امریکایي پوځي چارواکو ته افغان حکومت چمتو کړی دی. تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 6215 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
لارې خلاصې دي. نن د سید آباد وردک په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي، مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي، عملیات پیل شوي دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، 25 نفره وژل شوي، 8 نفره ټپیان دي.
نن سهار د میدان وردک چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې ده. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپتر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې نن سهار رامنځته شوه، دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې د الوتکه بیرته فعاله شوې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې د ناټو یوه هلیکوپټر په سیمه کې ویشتلې ده او د هغې ټولې سورلۍ یې وژلې دي، خو دا ادعا ناټو رد کړې ده. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدراعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت صدراعظم شي. شاهد خاقان عباسي او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نوي مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسي د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند اکثریت لري. عباسي به تر هغو موقت صدراعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی صدراعظم وټاکل شي. داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدراعظم شي. دغه بهیر لږ تر لږه 2 میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسي موقت صدراعظم وي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان د صدراعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسي سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. مایک پینس د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې د ګرجستان له صدراعظم ګیورګی کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی. دی وای د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان د ملي حاکمیت مسکنی بشپړتیا او د نړیوالو لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اداره کې د هر چا او هر هغه هیواد ادعا چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض ته چمتو ده. ګرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسي پر نفوذ انتقاد لري هیله مند دی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستان دو بیل شوي سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بیلو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلې. د ایران د حکومت سیاسي مخالف مهدي کروبي یو ځل بیا په روغتون کې بستر شو. د کروبي مېرمنې فاطمه کروبي نن نیمه رسمي آژانس النا ته وویل چې مېړه یې پرون د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې بستر شو. نه اویا کلن کروبي پخوا د ایران د پارلمان رئیس و. دی د 2011 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په خپل کور کې نظر بند شو. تیره اونۍ هم د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوی و. دا د دې ساعت خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون وسو او دوی د افغانستان د ژغورنې په نوم شورا څخه ملاتړ اعلان کړ.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تعمیر شود.
لسیاسی چیرون کوم پښتنه کړي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته شوی شورا څومره اغیزمنه کېدای شي.
درې وړ ټول مامورین د اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر په دکې څنګه کېږي چې اوسه دولت مامور مې او په عین وخت کې د دولت مخالف مې.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ نه تاییدو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ټرمپ له ادارې غوښتي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې بریالی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې زرګونه تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول او په احتجاجي لاس پورې کړ. په دې غونډه کې د بلخ والی عطا محمد نور او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم حضور درلود. عطا محمد نور د مرکزی حکومت پر فعالیتونو انتقاد وکړ او وی ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم صلاحیتونه دی ورته بېله قید او شرطه ورکړل سي. همدارز محمد محقق د ارګ مانی د سیاسي قدرت په انحصار کولو تور نکړه. مجیب الرحمن حبیب زئی راپور لري.
زرګونو کسانو په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ احتجاج ترسره کړ. هغوی یوې غونډې ته هم حاضر شول چیرې چې د بلخ والی عطا محمد نور په کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په استازیتوب د مرکزی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ. عطا محمد نور د یاد ائتلاف ملاتړیو او هوادارانو ته وویل چې مرکزی حکومت او په تېره بیا د جمهوري ریاست ماڼۍ د موجوده اداري استبداد ته د پای ټکی کېږدي. د بلخ والی وویل که په جمهوري ریاست کې د حکومت مشرانو ټولنیز عدالت تامین نه شوی کړی نو تر راتلونکي او کاله به دوی په دې موجوده نظام کې استقرار او بقا ونه کړي. هغه وویل
ائتلاف کې در حال شکل گیری است.
کوم ائتلاف چې د جوړېدو په حال کې دی د حکومت کاغه قدمونه وسم کړي. موږ په هر کې چارواکو ته وایو تر څو چې ټولنیز عدالت تامین نشي ستاسو غرور راکم نشي او تر څو د څلورو او یا پنځو کسانو له لاسه د قدرت انحصار له منځه ولاړ نشي تاسو نشئ کولی چې تر راتلونکو یو او یا هم یو نیم کاله په دې نظام کې استقرار ولري. عطا محمد نور همداراز له مرکزي حکومت وغوښتل تر څو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دند او صلاحیتونه ورته بیا ورکړي او همدارنګه امنیتي پوستونو لا راسخه ده مفسد چیره ازل کړي. د غونډې او احتجاج ته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم راغلی و. هغه هم د ملي یووالي حکومت مشران خاصتن په جمهوري ریاست کې د قدرت خاوندان د واک په انحصار کولو تورن کړل. سره لدې چې په دې احتجاج کې چې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ مزار شریف کې جوړ شوی و زرګونو کسانو ونډه اخیستې وه. خو یو شمېر نور بیا د دا ډول غونډو او احتجاجونو جوړول د څو کسانو په شخصي نفع بولي. دوی وایي تر څو چې حکومت د خدمت اراده ونه لري او ټول زړه ځوانان خځه او نر په یو غږ واټنو تر ونوزي او خپل حق ونه غواړي د څو مشخصو کړوي لخوا د دا ډول احتجاجونو جوړول د عموم په ګټه نه دي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي پاړه وای
ولای تظاهرات هم یک نتیجه خو هم نتیجه
د دا ډول احتجاجونو او غونډو جوړول هم د ولس په ګټه دي او هم نه دي. دا ځکه چې حکومت توجه کوکړي د خلکو په ګټه تمامېږي، خو دا نور کسان بیا احتجاج د شخصي ګټو په خاطر ترسره کوي.
دا احتجاج ایت نه خلکو ته ګټه ډیری او نه ولس ته. دا احتجاج او لاریونونه خاص د خپل د شخصي ګټو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د بلخ والي عطا محمد نور خلکو ته په مختلفو غونډو کې د خبرو پر مهال د مرکزي حکومت په کړنو انتقاد کړی او د جمهوري ریاست چارواکي د واک په انحصاري کولو او په اداري تبعیض تورن کړي دي. تر دې دمخه د هر ګویندویانو د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د جوړښت او د هغوی د مشرانو د سرګندونو په خبرګون کې ویلي وو چې د ائتلاف غړي هم د حکومت برحاله چارواکي دي. دوی د انتقاد پر ځای د اصلاح لپاره بدیل او طرحې شریکې کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې په بلخ ولایت کې زرګونو تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول سول او احتجاج وکړ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم درامسته کېدونکې د ائتلاف شورا ځکه اغېزمنه نسي کېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پوښتنه تر پیدا کېږي څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوئ چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده بلکې حکومت ولی کمزورې ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرې ته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سرمحقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسي کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنې تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخار دریځ نه لري. دوی داسې څه شی دولت ته او په څنګ کې ولس باندې وړاندې کړی چې ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري نو دی زرو پیغام سره چا شکایت کوي؟ دوی ولسم شکایت کوي او کوي حکومت د حکومت کوي حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله، یو ورسته پوښتنه مې کوله کلند را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي، پوښتنه دار مې سکی مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کدغه ائتلاف اعلانېږي هلته دی اعلان شي؟
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وسره تعامد ورته والی پیدا شوه پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې د په واک کې کامیاب ده که ملکي ادارې دي. یعنی هلته د څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. د په څنګ کې تاسو ګاون کې وګورئ جوزجان دا سریفول ده دا به د جان راسم دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یعنی دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یو ښه مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو اوري د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن څخه مو د هغه ترګندونی وريدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په یو نوې راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د راپور له مخې تر 4200 زیات نور سرتیري په همدې موده کې ټپیان شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې دا ارقام د افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال د تلفاتو شمیر ته ورته دي. په کندهار ولایت کې د ملي اردو پر پوسټ د طالبانو په حمله کې شپږشت سرتیری وژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي افسران وایي هغه سرتیری چې د پوستو دفاع کوي لس چنده زیات تلفات لري کله چې د تهاجمي حملو پر مهال یې نور دفاعي افسران لري. د دفاع وزارت لویان دولت وزیري سره مې خبرې کړې او پوښتنه مې ځینې کړې ده چې د دې راپور سره څومره موافق دی.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ نه تاییدو. دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دي. دا تلفات لرو ځکه جګړه ده. ماین انفجار کوي، انتحار کوي.
امریکایي چارواکو بیا بیا خبرداری ورکړی چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوستو زیاته اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداری څومره جدي نیولی وو؟
په پوستو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 نوي کال کې مونږ تعداد قوتونه وکړه، یعنی ټول قوتونه مو د سره ځای په ځای کړه. هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه مو سره جام کړي. مونږ په خپل تکتیک کې کاملا تغییر راوستی دی. مونږ ډېر اوس په د کومانډو په عملیاتو باندې ده، په هوایي ضربو باندې ده او د شپې په عملیاتو باندې ده.
تاسو ویل چې غیر ضروري پوستې مو ایسته کړې. په لومړي سر کې مو ولې دا پوستې جوړولې؟ په دغو کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
ادب دا دی چې جګړه شابلوني شکل نه لري. که جګړه شابلوني شکل باندې اجرا کړي هغه اتمن ناکامیږي. نو یو وخت کې ووي چې د پوستې لپاره ضرور وي په یوه سیمه کې چې دی باید افراد کړي، مګر بل وخت کې وي چې ته کولی شي هغه ټولې جام کړي. نو مونږ په 2014 کال کې ولیدل چې هغه پوستې چې په دې کال کې ضرور نه دي هغه مو ټولې ټولې کړلې. هغه مو ګارنیزونونه کړل، یعنی ګارنیزونونو کې لاس دولس پوستې یو ځای چې دا سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د پریبوي فعالیتونو کاملا نهایت شي. د دې لپاره مونږ واړه ګارنیزونونه په لویو ګارنیزونو بدل کړل او خپل تکتیک کې مو تغییر راوستو.
کله چې د افغان دفاعي ځواکونو د زوف خبره کیږي، فکر نه کوي چې دا د زوف نقطه د سرتیرو د تلفاتو زیاتېدل دی؟
خبره دا ده چې مونږ وسلوال پوز بیخي بریالی امتحان نه راووتو. 2014 کال په اخر کې خلکو فکر کوو، ټولې نړیوالې ټولنې فکر کوو چې د افغانستان وسلوال پوز به ونشي کولی چې د دې چالشونو مقابله وکړي. مګر تاسو ولیدل چې 1,15,000 بهرني عسکر د افغانستان نه ووتل، مګر موږ وسلوال پوز په کم امکاناتو باندې وکولای شو چې افغانستان وساتي او دښمن ته ډېر تلفات هم ورسوي. دغه کار بهرنیانو یا زموږ متحدینو په 1,15,000 عسکرو په توپونو، ټانکونو او الوتکو کولو، مګر موږ وسلوال پوز تقریبا قدرته ویم په خالي لاسونو باندې دغه موافقتونه ټول وګټل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وو. تاسو آزادی رادیو اوري. د فراه والی وای د ایران د سپاه پاسداران مشاورین د افغان طالبانو سره په دغه ولایت کې په دوامدار توګه لید کاتل لري. محمد عارف شاه جهان آزادی رادیو ته ویل چې ایرانی چارواکو د طالبانو د ډلې مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونه او نور امکانات هم ورکړي دي. بلخوا د فراه د ولایتي شورا رئیس وای د سپاه پاسداران ډلې د فراه ولایت په یو شمیر سیمو کې جلب او جذب هم پیل کړی دی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د فراه والی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې فراه ولایت له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول لري چې له امله ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان دا هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کېږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فرا ولی وای ایرانی سلاکاران د تیغو بهرمچه او پشمیکا او یو شمیر نور لار څخه فرات تک را تک کوي. خغلی شاهجان د خپل یاد او یادو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل، خو زیات یې کړ چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. خغلی شاهجان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایرانی چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه ای چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمیر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
تاسو زمر جغلا ازادي راديو اوري د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وايي کڅ هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او ګواښونه سته، خو بیا هم د تیر کال د سلورو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس عبدالله حارث لرسنوی سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د تیر مالي کال په څلور میاشتو کې 15% عواید دوی له دې ګمرک څخه ترلاسه کړی و، خو د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې دغه بندر افغانستان د یو لوی پل له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلولی دی. ښاغلی حارث د شیرخان بندر د عوایدو د زیاتوالي عمده لامل د ګمرک له ادارو څخه په جدي توګه څارنه، همدارنګه د مالي وزارت لخوا په دې بندر کې د یو شمیر پرمختللو سیستمونو نصبول په ګوته کوي.
عواید ګمرک شیرخان بندر در حدود 98% افزایش داشته نسبت به سال دیگه و دلیلی افزایش
د مالی وزارت لخوا په دغه بندر کې نوي سیستمونه نصب شوي دي، همدارنګه سوداګرو ته موږ اسانتیاوي برابرې کړې دي چې له کبله د تیر کال په پرتله سږ کال د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی.
قانون ګمرکات به وخت وادي په تجارت خود ما انجام
د نوموړي په وینا چې دا سیستمونه د سوداګرو د مالونو څرنګوالی، د بار اندازه او نور مشخصات د وارداتو او صادراتو په اړه پلټي، د سوداګرو ګمرکي اسناد په کم وخت کې بشپړ او معلومات د هیواد له ټولو سرحدي ګمرکونو سره شریکوي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د اتحادیې رئیس سید مشتبه هاشمی بیوی چې په دې ورستوي کې د کندوز د سیمه ییزې ادارې لخوا د ګمرک په چارو کې د یو شمیر مافیایي کړیو مخه نیول شوې ده چې له کبله یې په سوداګریزو چارو کې سهولتونه رامنځته شوي دي او د دې بندر په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در گذشته موږ په مشکلات مختلف روبرو بودیم که حتی
موږ پخوا له یوه اندازه ستونزو سره مخ وو، ځکه امنیتي ارګانونو په مختلفو پلمو زموږ موټرونه درول، خو د والي صاحب، د ملي امنیت رئیس صاحب او د امنیت قمندان صاحب په مرسته موږ وتوانېدلو چې دغه خنډونه په شیرخان بندر کې د سوداګرو له مخې لرې کړو. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د افغانستان صادرات تازه میوه، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکي او داسې نور توکي دي، خو واردات بیا نفتي مواد، سیمنټ، ودانیز توکي، خوراکي توکي لکه وړه، پیاز او یو شمیر نور توکي دي. د کندز ولایت له تاجکستان هیواد سره د 220 کیلومتر په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پل له لارې چې 600 متره اوږدوالی لري له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس په ورسو د اتم آیفون په اړه بل اسمت څاروان څخه واورو.
اتم آیفون د انسان چیره پیژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نښې د سینسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د څیرې د پیژندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي وو چې د ګوتې په نښه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د دې سترې کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوي آیفون ټلیفونونه به پر دې سربېره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمره درې بودي یا 3D ده.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس په هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ژغیس پیغامونه واورو.
ما نوم محمد صابر لغمان ولایت اوسیدون کم تاکو مزاری چې اوس فلم په مزار کې روان دي، غیر قانوني دي او د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دغه کوم مزاری یا کوم لاسوهنې چې دا اوس روانې دي، دا د بهرنیو لاسوهنې دي چې افغانستان د وضعیت خرابه کړي او د افغانستان د کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږ در په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خرابه کړي. مونږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهرې کوي دي مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي، په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زمانو ماجی زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي، هر شهروند د افغانستان وی هغه حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغواړي چې حق تلف کیږي. ولی چې موږ رای ورکړی ده، دا مقامات چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده، اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي. خلک حق لري چې مظاهره وکړي، خلک حق لري چې خپل حق وغواړي، او څوک چې په دې سیاسي رسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده. هغوی خلک په جنجال جوړوي، ورته خلک ته مشکل جوړوي. د خدای لیاز وکړي هغوی داسې ونه کړي چې دا مسلمانان یو په بل سره جنگ کې واچي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریده. آزادی رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر آزادی رادیو .com واورئ. لمر سره پر فیسبوک هم ملګری سئ او پر ټویټر لمر سره پر پی آزادی رادیو ملګری کېدای سئ. د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غواړي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړ کړي چې بریالی سي. سناتور مکین پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل شپږ میاشتې تیرې سوې، خو ډونالد ټرمپ لا هم د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي نه ده اعلان کړې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین پر ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی چې د حکومت شپږ میاشتې تیرې شوې خو لا هم د افغانستان په اړه یوه ګټونکې ستراتیژي نه لري. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویل کله چې کانګرس په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملي دفاع د صلاحیت قانون د بحث لپاره ولري، نو د غوره پوځي چارواکو د سپارښتنو له مخې به دی په افغانستان کې د امریکا د ګټو د ترلاسه کېدو لپاره یو لړ پیشنهادونه وکړي. دا ولسمشر ټرمپ اداري شاوخوا دوه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای میاشت تر نیمایي به د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي، خو د دې نیټې له تېرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس وویل چې د ټرمپ اداره لا هم د افغانستان پر ستراتیژۍ سلا مشورې کوي. پوښتنه دا چې د دې ستراتیژۍ څېړلو ولې دومره زیات وخت ونیو او د اعلان مخته یې څه ستونزې پرتې دي. په امریکا کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چند عامل داری در کار میبینم. یکی بعضی کشمکش های در درون
دی وای څو عامله موجود دی. د امریکا د نظام دننه د پریکړه کوونکو کسانو ترمنځ اختلافات چې د افغانستان په اړه بیلابیل نظرونه لري، د اړیکو د پرې کولو یا د ټولو ځواکونو د ویستلو او یا له افغانستان سره د مرستو د بندولو په اړه کوم غږ پورته شوی نه دی چې دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی. سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره انتقاد کړی چې د مکین په وینا د نوموړي له ماتې څخه د مخنیوي اته کلنه ستراتیژۍ د امریکایانو په ځاني او مالی زیان تمامه شوې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هیواد ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. دا مهال 1400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او تمه ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره د 3000 او 5000 ترمنځ اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي. د امریکایي چارواکو په وینا دا اضافي ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پر غاړه ولري.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. 2:13 سوې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د بلخ ولی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال 25 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده او په دې پیښه کې 2 سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدراعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی شاهد خاقان عباسی به موقت صدراعظم وټاکل شي. د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان له صدراعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسی سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. او په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا په تور نن 500 تورن کسان محاکمې ته واستول شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم مرزی احمدزی او څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر ملي لوبډله نن مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر او بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالیو کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د قزاقستان د کرلنګ سیالیو ته د افغان انجونو د کرلنګ لوبډلې سفر وځنډیده. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له لیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د انجونو د کرلنګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. او د زورخانه سیالۍ دریم پړاونن په کابل کې د سلور کلبونو څخه د 140 لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوچ هر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالۍ په پای کې 1.5 غوره سیری د لویانو لوبډلې ته او دغه راز 1.5 غوره لوبغاړو د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د جرمني د اقتصاد وزیر له اروپای ټولنې غوښتنه ده چې پر روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نسي کولای. دا نوي بندیزونه چې د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو وخت له تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې اورو.
پر روسیه د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو نوې مصوبه چې توشیح ته پرته ده پر هغو اروپایي شرکتونو چې له روسیې سره تجارت کوي بندیزونه لګوي. د جرمنی د اقتصاد وزیر پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو د نوې مصوبې مخالفت وکړي. د امریکا د بندیزونو مصوبه په ځانګړي ډول د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي. دا مصوبه چې د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ یې توشیح او په قانون بدله کړي، د امریکا ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې هغه اروپایي شرکتونه جریمه کړي چې د روسیې د تیل او ګاز د دولتي شرکت ګاز پروم سره د ګاز پر پایپ لاین نورد سټریم 2 کار کوي. دا پایپ لاین به د روسیې طبیعي ګاز په بالتیک سمندر کې جرمني ته صادروي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې پر دې پروژه بندیز به هغوی ته اقتصادي ضربه ورکړي او د انرژي امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر برګیتا سیپرس له فونک میډین ګروپ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل، موږ دا اقدامات له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. برګیتا سیپرس وویل امریکایان نشي کولای چې د جرمني شرکتونه د دې لپاره چې په بل هیواد کې اقتصادي ګټې لري مجازات کړي. البته موږ د سوداګرۍ جنگ نه غواړو، خو د اروپایي کمیسیون لپاره دا مهمه ده چې پر متقابل اقدام غور وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر څرګنده کړه چې اروپایي اتحادیې مکررن له واشنگتن غوښتنه کړې وه چې پر روسیه د بندیزونو نوې لایحې ته دا برخه چې اروپایي شرکتونه په نقشه کولای سي نه ورزیاتوي. پر روسیه د بندیزونو د زیاتولو پریکړه د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې، له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د جلا کولو او له ځان سره د الحاق د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعاو او یو لړ نورو مسایلو له امله شوې وه. د امریکا متحدو ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې د نارت سټریم 2 پایپ لاین مخالفت کول او مخکې ویلي وو چې د دې پروژې بشپړېدل به د روسیې پر طبیعي ګاز د اروپایي اتحادیې اتکا زیاته کړي. امریکا له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کوله چې له روسیې لري او د انرژي لپاره نور منابع په پام کې ونیسي، خو د امریکا په کانګرس کې پر روسیه د بندیزونو د نوې لایحې تصویب د واشنگتن لمړی پوخ ګام دی چې له دې پروژې سره په مخالفت کې اخیستی دی. د بدیل په توګه د بندیزونو په لایحه کې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هڅول سوي چې د امریکا له متحدو ایالاتو مایع طبیعي ګاز صادر کړي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په د پښتو خبرونه په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د ښځینه کارکونکو په کار او فعالیت خبرې کوو او دا چې دغه میرمنې د سړکونو د پاکولو په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي. خوراځي لمړی به غوښ شو د خځو پاړه د تیری ونی جن مهمه پیښو ته چې همایون هیوا دورته کتنه کړی ده.
افغان معلولون جنو د باسکټبال نړیوالو سیالیو کې بریاوی خپل کړي. د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې افغان معلولون جنو درې پر لپسې بریاوی خپل کړي. د افغانستان د پارا اولمپیک لوب مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویلي چې د جنو د پارا اولمپیک لوب ډلې 8 پر وړاندې د انډونیزیا لوب ډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د جنو د پارا اولمپیک لوب ډلې په خپل دوهمه سیالي کې 6-4 پر وړاندې او په خپل لومړۍ سیالۍ کې 5-6 پر وړاندې ټایلند ته هم ماته ورکړې وه. د پاکستان په ملتان کې پر یوې انجلۍ د جنسي تیری په غچ کې پر بل انجلۍ جنسي تیری شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې پر یوې 12 انجلۍ د جنسي تیری د انتقام په بدل کې پر بلې 12 انجلۍ جنسي تیری شوی. د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر ویلي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ویلي تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو په خپل کلي کې جرګه او پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل شي. د ملتان پولیس ویلي د دې شورا 40 تنه غړي نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي حاجر ابوالفضل د زړورې لوبغاړي نړیواله کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د جایزو دغه مراسم د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شول چې افغان ښځینه فوټبال لوبغاړي د څلورو وروستیو کاندیدانو په قطار کې ګټون کې اعلان شوه. د دغې جایزې ګټلو لپاره له ټولې نړۍ لسګونه کسان نومند شوي وو چې افغان لوبغاړي ته د ورزش له لارې د ټولنیز بدلون د هڅو لپاره دغه جایزه ډالۍ شوه. حاجر ابوالفضل اوس مهال د افغانستان فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د غړیتوب ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د ځوانانو سفیره او د ښځینهو د فوټبال مسؤله ده چې د ورزش له لارې یې د افغانستان جنګ ځپلي ټولنیز بدلون په موخه ډېرې هڅې او منډې ترلې کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په پخوا کلونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ډیری کارکوونکي نارینه وو چې د ښار د واټونو، پارکونو او نورو ساحو پاکاري ورلغاړي وه، خو اوس د دغو نارینه کارکوونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکوونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي.
بری بخیر تا 12 و یک کار بگیرین، 12 تا یک رخصتی میگیرین، یک و یک پاس کار داره شروع میکنین تا 4 بگیره.
د کابل ښار څلور می حوزې اړوند برکی څلور لارې ته راغلی یم. دلته د تنظیف ریاست ښځینه کارکوونکي لګیا دي لارې ګودرې پاکوي او له سړکونو بوټي او خځلې ټولوي. دوی چې نارنجي جامې په تن او تور ټکري په سر دي، په لاسونو کې جاروګان دي، د سړکونو په پاکولو بوخت دي. د دوی په منځ کې ځوان نجونې، واده شوې ښځې او یو شمېر سپینسرې مېرمنې هم لیدل کېږي. نږدې درې میاشتې کېږي چې د کابل ښاروالۍ په نوښت او یوې خارجي موسسې په مرسته یو سلاویا مېرمنو ته د کابل ښار د ځینو ناحیو د پاکولو چارې سپارل شوې دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د مسؤلینو په وینا، اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمېر نږدې یو سلاویا تنو ته رسېږي چې د کال تر پایه به دا شمېر 400 تنو ته لوړ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال انجینر نظیم ابراهیمی په وینا، که څه هم په دې برخه کې د نارینهو په پرتله د ښځو ګډون کم دی، خو دوی کوښښ کوي چې د کابل ښار په ټولو اړوندو ناحیو کې د ښځینه صفاکارانو شمېر زیات کړي.
خب مجموع کنید یا سلوکیه یا شدینه پر بخش تنظیفاتی کارو که مصروف دید چه لده جمله نه اولش شدینه پر بخش جلوکشی که می کن مرکزی نواهی که یعنی تلوره ما و لسه مناره که دید یعنی یاده هایی نوار رفتیم که کال ده پارمون طول مرکزی نواهی لعمومی سرکنه و طول پر بخش دوناش سه طبقه تا به جلوکشی بخش ور کشی و کل دیدی مجموعی ما شلده پینزی زرفتین سوانه تشکل زرفتین سوانه سره ده چه پدیه که ترانسپورت و نور موزر کل شامل
ده. غمیر منی سر لدی چه ده کار زمینه ورته برابر شوی خوشا لدی، خو دیر سونزی هم لری. ده دوی لدلی چخه ایو هم میرمن عزیزه ده چی ده نامنه لامله لبغلان چخه کابل تا کرده شوی ده. نموری وای بی وزلی ده مجبوره کرده چی ده سرک بسر کار وکدی یا خپلی کورنه یا ماشومانو تا یو مری روزی پیدا کدی.
از ولایت بغلان اینه شش ماه میشه
شپگ میاشتی که گی لبغلان چخه کابل تا کرده شوی و بل کار روزگار نلرم، مجبور شوم دل تراغلم چی هم خپل هیواد ته خدمت وکړم او هم د ځان لپاره یو اندازه پیسې پیدا کړم. 15 اولادونه لرم. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. کار کول هیڅ عیب نه دی. په دې شرایطو کې چې هیڅ کار نشته، دغه هم غنیمت دی.
کار عیب نیست، مقصد پیدا ال دی دور کار کم تر.
څلور وشت کلنه صدف چې د څلور ماشومان مور د وای یو نیم کال کېږي چې میړه مې یوازې پریخي موبل واده کړی دی. ډیره په کار پسې وګرځیدم، بل اخر مې دغه کار پیدا کړ. خو دا چې یو څو پیسې ګټم او ماشومان مې ساتم، ډیره خوشاله یم.
کار مو خزولې کفدست مو از ما خوش هستیم که
زه ډیره خوشاله یم چې دا دنده مې پیدا کړې او د خپل څلور ماشومان نفقه برابروم. یو نیم کال کېږي چې خاوند مې بل واده کړی او زه یې یوازې پریخي یم. ډیر کار کوم، هوا ډیره ګرمه ده، فشار مې هم تل ټیټ وي. ډیر وخت کار پسې ګرځیدم، بالاخره مې د تنظیف په برخه کې دغه کار پیدا کړ. اوس چې ماش لرم ډیره خوشحاله یم. کله چې سړکونه جارو کوم، داسې فکر کوم چې خپل کور مې دی، او چې ماش واخلم بیا نو د خوښۍ احساس کوم چې کولی شم ماشومانو ته مې یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړم.
مقدار از کارم خوش هستم که میتفلای ممنو نو میتم.
د دوی په منځ کې یوې میرمنې د نهو میاشتو حمل هم درلود، خو بیا هم راغلی وه، کاری کاوه او په ورځ کې 2 کیلومتره لار وهله.
عامله دار نه کې تکلیف ندارم.
زه د نهو میاشتو حمل لرم. میړه مې سپینګیره ده، کار نشي کولی.
کولای مجبور یم کار وکړم. د کور کرایه، د ماشومانو د ښوونځي خرڅ او د کور ټول لګښتونه زما په غاړه دي. کله کله مې ملا او پښې ډېر درد کوي او زوف را باندې راځي. کار مې ډېر سخت دی. ډېره پیاده روي کوم. سهار 8 بجې له باغ بالا حرکت کوم تر برکی پورې سړکونه جارو کوم. سر لدی چې دا میرمنې خوشاله بریخي چې یو کار لري او کولای شي خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. خو له دغو خبرو سره سره دا کار دومره اسانه هم نه دی. هر ورځ څو ساعته د سړکونو جارو کول، پلی مزل، دوړې خاورې چې دوی له ډول ډول تنفسي ناروغیو سره مخ کولای شي. رویا چې جارو یې په لاس او سړک جارو کاوه، له شاوخوا یې د سړک ګردونه پورته کېدل. ویل یې وطن په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. خو د نوموړي په وینا دا کار دومره اسانه هم نه دی. میړه مې کراچۍ چلوي، کار یې دومره ښه نه دی. بیا ما هم غوښتل چې یو کار وکړم او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلم. او بل دا چې وطن هم په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. دا چې ښځې نظر نارینه و ته ښه او پاک کار کوي، او سړکونه ډیر پاک شوي، دا کار دومره آسانه هم نه ده. دوړې خاورې، د خلکو خبرې او مزاحمتونه، خو ښځې همت کوي، راځي کار کوي او د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي.
کار آسان هم نیست، مګر خانوما غیرت داره کار میکنه.
د ښار په واټونو کې د ښاروالۍ ښځینه کارکوونکي له سهاره تر مازیګره کار کوي. ثابته معاش اخلي او نور خدمات لکه د غرمې ډوډۍ، موټر، صحي خدمات او نور نه لري. دوی وایي حتی اوبه هم په بیه اخلي. موږ دا موضوع د څلورمې ناحیې د تنظیف لغړی سید رحمت الله سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
چې مونږ دوه ګروپ دي. یو ګروپ دی یو این ابیتات دی چې 10 نفر دی، او بل دی د خپل دنایي دی، دنایي دی او 8 نفر دی. ماشونه چې دی یو این ابیتات دالانی مشور کې 130 دی، او دنایي چې دی د تنظیف دی 6000 افغانۍ مشور. خو دا سوالتونه ستاسو دی، کله چې خدای نه خواسته یو مریض کوم استونز را پیښ شي، د نایي ترازی لامر نه اجازه اخلي. د هغه څوک چې د نایي نږدې دی، هغه څوک هغه نفر نشي چې د هماغه نایي کې دی. په دې خاطر چې د ترانسپورټیشن نه لري، معاش هم کم دی، نشي کولی چې دغه کار پیش ورسي.
دغه میرمنې د کار په جریان کې د نورو ستونزو تر څنګ د ځینو نارینهو لخوا ځورول کېږي هم. وایي چې موټروانان او ځینې عام خلک دوی ته کنځلې کوي او بد ورد ورته وایي. په دې اړه د میرمن نورزیا او صدف خبرو ته غوږ شئ.
تدید میکنه، یګام تیش شمک میزنه، یګام تیش.
کله چې سړکونه جارو کوم، ځینې خلک مزاحمت کوي، بدې خبرې او ځینې آن اشارې هم کوي. موټر دروي. څو ورځې وړاندې د هندوانو یو موټروان زما یوه همکاره په هندوانې وویشته. خدای وساتله، خوب نشوا. کله کله مې زړه ډیر تنګ شي، وایم دا کار پرېږدم، خو بیا مې همکاران راته ډاډګیرې نه راکوي چې خیر دی، حوصله وکړه، چاره نشته. البته ټول خلک داسې نه دي. ځینې له موږ څخه ډیره مننه کوي چې ښار پاکوو. دا د یوې یا دوو ورځو کار نه دی، مجبور ده هر څه وزغمو.
کار یک ورځ دروز نه زیات چی بوی آدم من هر کس میبینم میگه زن جوان هستی.
ما چه هر سو گوری را توایی زوان خزهی، ولی دلتا کار کبی کرار دی کور که کینا یا را توایی رازال ما سر واده وکلا. پا دی خبرو دیر خواب کیگم، خو کوخخ کوم چې د داډول خبرو پر وړاندې ځان تیر باسم او خپل کار وکړم. خو کله چې مې ډیره په تنګ کړي، زړه مې غواړي په جارو یې ووهم. بیا وایم بده خبره ده، خلک به څه وایي. موږ په دومره سختۍ کار کوو، زحمت باسو، خو یو شمېر ناری ناراضي موږ ځوروي. له دا ډول پیښو سره هره ورځ مخ یم.
کار یک روزه او دو روزه نیست که بگیم، بر یک روزه بود که گپ شازته.
دا چې د تنظیف ریاست د دغو ستونزو د هوارولو لپاره څه کړي، دا پوښتنه مو له ښاغلي ابراهیم وکړه. نوموړی وایي دوی کوښښ کوي چې په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، او د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر ځوان نجونې به په داخل دفترونو او د پاخه عمر میرمنې به په سړکونو کار کوي.
خو د دې نه وروسته به ټول دغه طبقه چې په بخش جوړ کړی شي، د استخدامي معمولا باید محسن طبقه مون کوشش کوو چې استخدام کړو، او د ځوانان باید په داخل مدت ایالت هم کار کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.
چی خواهد بود یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
اچار اچار اچار
تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام خدای مو خواخ لره خو په دې شر چی پیدا کړی زکه دلته خوخی داسی ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وی وس خو لا خلق وای چې برق مو لکم دښمن سره ائتلاف نوی کړی کنه داسې دی به وخت تا غورتک عادت خو نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي د خبرونه په پایل کې مو لیبنوی ائتلاف خبرو اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه په خوا بچی ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل
اجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوچی مشرانو ائتلاف کړی
سه وخت
پرون سره غون شوی وو شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه
خا
هو غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی
د څه دپاره ولې مونږ څه کړي دي
وایي لالباز ویل چې د دې کوچي خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویوو
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لویې کړي ها
هو ولې هغه د سکندر دوی د کوچي په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل دوی ته یې خوند ورکړه
دا خو رښتیا وایې خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو داسې لاستر ځینې کې ناستل هم ولاکه په کار وي
زه وایم چې خانمیر او د زیړګل عادي به هم پکې کینو لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لویې او کږې کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وایې چې ائتلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي ویرېږم چې آخر به موږ ډاک ته کینوي
همدا اوس هم کینولی یو یو ځل ائتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو بل ځل ائتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم د یو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو حاجي مه بوله زه ورشه خانمیر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرفه کړو د زیړګل ادې د دښمنو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي
سمه ده چې داسې ده رابه یې ولم
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه
او خبر یو چې ائتلاف یې راته کړی دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی داسې ځواب به ورکړو چې له ائتلافه یې زړه تور سي
خان میر خانه ته پکې څه وایې
یار حاجي صاحب زه خو یم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي ائتلاف به جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماس کړي دي
د ما هم دا خوښه ده چې له ائتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو دا څو کاله دوی جوړ کړي وو له دې وروسته یې مونږ جوړو
ګورئ تاسې ډېره تجربه نه لرئ موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته سوه او په زاره زاره یې به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لالا څه خبره ده
عجي صاحب
لال باز خود شانواز له ائتلاف وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ، ورته ووایه چې نه د دکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بارکه، همدومره ګټه دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ، دلته هسې زموږ د وینس بېخلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونه.
وای بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وای ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وای که د دښمن کمزوری هم و، تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیته ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وای ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وای چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وای هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري، د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل،
دا اتمی دا اولی وانیه، ضرور بوایی، زکه چه بیادی نکانه کیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی؟ دری کلمی دی، لامده او سه لزان سر تکرار وا، شیری دی نشی؟
سامه دا، لزان سر باید تکرار کرم. قبولم وا، قبولم دا، او قبول با میوی، قبولم دا، قبول با میوی، قبول با میکری، لکه چی غلط شم، قبولم وا، قبولم دا، او قبول با میوی.
دا چه لزان سره لگیهی؟ قبولم وا، قبولم دا، دا چه ما نلری؟
ده نکاح پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزدوی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی؟ چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
او وای زوم وای چې قبوله می وا، قبوله می ده او قبوله به می وی.
تا له چا زده کړه؟
زه چې وړم نکاح تړلو ته به ډیر تلم، ځکه هغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت می دا خبرې زده شوې دي.
له ما هېرېږي، ډارېږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شکم نشته، د مرغۍ قدر دې زړه دی، ورخطا کېږي.
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوریدن؟
ملاسه ما توایی؟
او نکا با وطرو
خواه سعیده ملاسه، خیل
داغا بی بی بلا نستا چه دمیوه گل لور ده او په دې نام او نسب بل لور نه لري. د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړې وا او قبول دې کړه، تا قبول کړې وا او قبول دې کړه، تا قبول کړې وا او قبول دې کړه،
تا قبول کړې وا او قبول دې ده، تا قبول کړې وا او قبول دې ده، قبول به دې شي.
مانا تا
سړی ورختا دی مې کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رنا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.